سلام جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان د مهمو خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حاله مهم خبرو خو پایل په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیولې مجاهد وایي په دې اړه چې په پکتیا کې د چا لخوا او د کوم شرایطو لاندې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي څېړنه کیږي. غلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یو ډول ناخبري وښوده او ویې ویل د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره به د پوهنې د وزارت لخوا خبر ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې له کلنۍ رخصتۍ وروسته د نوی تعلیمي کال د پیل ورځ ده. له دې ورځې سره هم مهاله په پکتیا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د غلطه په ځینو سیمو کې د ځایي خلکو او د ښوونځیو د مدیرانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو یو شمېر ښوونځي هم پرانیستل شوي دي. طالبانو واک ته د رسېدو وروسته د کابل په شمول د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بل امره پورې تړلي او تر اوسه یې د پرانیستلو لپاره کومه نیټه نه ده اعلان کړې. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځي او د پرانیستلو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت ویلي تمه ده چې زیات شمېر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. په پنشیر کې د یو کورولا موټر د چپکېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله دغه څلور تنه هغه مهال زخمیان شول چې یو مسافر وړونکی موټر د حسیاول ولسوالۍ په مربوطاتو کې سیند ته وغورځېد. په حسیاول کې د طالبانو ولسوال ازادي راډیو ته دغه ویلي دي چې دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو دغه ډله ډیره فعاله ده. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هیله څرګنده کړه چې د برېټانیې نوی صدر اعظم به د دې هیواد د پخواني صدر اعظم بوریس جانسون په څیر د روسیې د غیر موچه يرغل په وړاندې د اوکران نخ په ملاتړ ته دوام ورکړي. وڅلويخ کلن ټرس د جانسون د صدر اعظم په دوره کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او پرون د سپتمبر په 15مه د برېټانیې د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. زلنسکی ویلي چې په بیړه د میرمن ټرس سره کار کول ته په تمه دی. لستروس له ترازیمی او مارګریټ ټاشر روستا دریمه میرمن ده چې په برېټانیا کې د صدر اعظم په توګه ټاکل کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. څه هم نن په ګرمسیرو سیمو کې خونځي پرانستل شو، خو لښ بګم نه پورته زده کوونکې نجونې لا هم نه هلي دي.
د زده کړو ارمان مدلو دلونو شید راتلونکي کلونه هم هم داسې زمنګ په ارمان کې په ناهیلۍ کې تیر شي. زګه زمنګ زده کړې نیمګړې پاتې دي. زده کړو په پای ته نه دي رسولي او خوشبینه و دغه کال ته.
دا پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د خونځیو پرانستلو وروسته ګوندی غزنی کې زکوونکې نجونې هیلمند شوې دي.
خو یو وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یو ورځ نه یو ورځ یو هیڅ پیدا شي.
په کونړ کې وروستي زلزلو خلکو ته مالی او ځاني تلفات اړولې دي.
شپږ کسان شهیدان د سلو شاوخه کورونه په بیخي د منځ لاړ.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی ام ستړی مشي. نن د سنبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې لکلنۍ رخصتۍ وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که څه هم دقیق شمیره نه ده وړاندې کړې، خو وایي چې تمه ده چې زیات شمېر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د زده کړو ارمان مدلو دلونو شید راتلونکي کلونه هم همداسې زمنګ په ارمان کې په ناهیلۍ.
مریم د لغمان ولایت اوسیدونکې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. د همهله درلوده چې په دې ولایت کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو د هیله یوازې هیله پاتې شوه.
سکال دغه نوی کال ته موږ ډیر زیات پتم او هله مخودله چې موږ ته د مکتبونو د خلاصون اجازه را کی موږ خپل زده کړه پاته ورسو، خو متاسفانه چې په خاطر کې مکتبونو ته د خلاصون اجازه ورنکړه، په خاطر ولایتونو کې مکتبونه لا هم بند دي. هغه هله چې موږ سکال لرل دغه نوی کال ته پراتلو سره چې خنځي به شروع شي مکتب اجازه را کی موږ خپل خنځي تلاشو، نو زمونږ هله بیا مل خاور سره خاور شولې.
د لغمان په ګاونډیو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم نجونې لورته ناهیلي حالت سره مخامخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو د 12م ټولګي زده کوونکې ځلا
بدبختانه متاسفانه په ننګرهار کې تر اوسه پورې د نجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل شوې. په دې تم امید باندې یم چې تر څو موږ د پاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
د وګي یا سمبولې 15مه د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځ ده. د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان که څه هم دقیق شمیرې نه لري، خو وایي تمه ده چې زیات شمیر جدید شمول زده کوونکي به لومړنیو ټولګیو ته د زده کړو په هدف ولاړ شي. ښاغلی ریان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل لاهم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پایل په اړه تازه نشته. د پداسیال کې د چې په یو تازه اقدام کې د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ او مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي د پورتن جنو خوونځي پرانستل شوی دی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی خالقیار احمد زی رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې په څمکنیو او مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي پورته د جنو 15 خوونځي بیا فعال شوی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه پورز د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حساب ورکولو په کلنی کانفرنس کې وویل چې په پکتیا کې د یو شمیر خزینه خوندزیو د خلاصون په اړه کره معلومات نه لري. مجاهد وویل په لټنې روان دي چې په دې ولایت کې خوندزی د چا په لارښوونه او د کومو تدابیرو په اساس پرانستل شوی. په کور دننه یو شمیر افغانانو په ځنګړی ډول د ټولنیزو رسنیو کارکونکو په پکتیا کې د خوندزیو د خلاصېدو پریکړه په پراخه کچه ستایلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې په رسمي ډول په ټول هیواد کې لښپګمو ټولګیو د پورته نجونو لپاره د زده کړو اجازه ورکړي. د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو بیا ویلي دي چې په پکتیا کې د خلکو له لوري د خوندزیو خلاصول دا په ډاګه ښیي چې خلک د نجونو زده کړو ته لیوالتیا لري. د بشری حقوقو د څار د بنسټ د خځو د برخي مسؤلې هیدربار ازادۍ رادیو ته ویل د پریکړه د نور سیمو خلکو ته هم پیغام ورکوي چې ورته اقدام وکړي.
د طالبانو امر چې د نجونو لپاره یې ثانوي زده کړې منع کړي په افغانانو د نظر او هیلو له عمومي تګلارې یو کاملا بهر ګام دی. دوهمه خبره دا چې کیدای شي د دې لپاره یو فرصت وي چې د ښوونځیو چارواکي د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره خپله پریکړې وکړي او موږ هیله لرو چې دا ډول پریکړې نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
که څه هم طالبانو تیر کال وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو د راپورونو له مخې په بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او د بادغیس ولایت په ځینو ښوونځیو کې نجونو ته شپږم ټولګي پورته زده کړې وي، چې په یو شمېر ولایتونو کې بیا وروسته دا ښوونځي هم وتړل شول. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې پشا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د سمبلې 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې له کلنۍ رخصتې وروسته د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ وه. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پوهنې وزارت که هم دقیق شمیرې نه دی وړاندې کړي، خو وایي تمه ده چې زیات شمیر نوي زده کوونکي په ګرمسیرو سیمو کې ښوونځیو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې، خو د پکتیا یو شمیر سیدونکو او سیمایز چارواکي بیا تاییدوي چې حالت د انجونو خوانزي د خوانزيو د مدیرانو لخوا پرانستل شوې دي. د ولایت کې د خوانزيو په پرانستلو سره د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلکو او په ځنګړې ډول هغه انجونو ته چې اوس مهال لسته کړو محرومي دي هلي پیدا شوې دي. اوس مهال د افغانستان په محدود ولایتونو کې د شپږم نپورته د انجونو پر مخ خوانزي پرانستې دي، خو په اکثره سیمو کې د انجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته خوانزي تړلې پاتې دي. همدا موضوع مو د پوهنې وزارت له پوښنې مرستيال غلی ملګری اسف ننګ سره شربلې دا په پایل کې موتري دا پختلې دي چې ولې د افغانستان په ځینو سیمو کې خوندې خلاص او په ځینو کې تړلې پاتې دي.
اول خو زه امید لرم چې ان شاء الله یو واحد تصمیم او رسمي تصمیم ونیول شي د مکاتبو د بیا پرنسټو په ارتباط باندې. او زه امیدوار یم ان شاء الله چې اسلامي امارت په نږدې وختو کې د خپل تصمیم نهایی کې او د جلکیو د مکتب د پرنسټو سلسله به پیل شي. اماده چې اوس په دینو سیمو کې مکاتب ثانوي دورې کې د جلکیو خلاصوي دي تاسو ما په نظر خبر ده او بلکې استقبال یې پکار ده. زه په خپل استقبال او مولو کې یو چراغ روشنکیږي هم او رڼایي خو ورکوي دا یو چراغ هم نو دا ډیر خزیره ده. او پکتیا کې چې دا سلسله خلاصه شو شمال ولایتو ته دې طرفو ته کطالب د رسمي تصمیم دی اعلان په حد کې نه وي نو بیا دا هم خمی ته ده چې په تدریج سره منتها دغه وخت دا یا نسی دی جلکیو کال دا یا نسی په دې ترتیب سره د مکاتب ورته پرانستل شي.
ننګ صاحب قدرته وی هیلشته چې نور ولایتونو اوسیدونکو هم د دې اقدام نه یو الهام واخلي او بغیر دین چې طالب چارواکو له خوا ورته کم ځنګړی حکم ورغلی وي هغه ته اجازه ورکړ شي ورکړ شي وی چې خوانزي پرانیزي دوی راپور ته شي او داسې ولسی اقدامو کې دوی هم په نور ولایتونو کې خوانزي پرانیزي.
زما په نظر په کار خدا ته چې دا معاملات رسمي تصمیم او په سمیمانه طریقه سره تر سره دي چې طالبان پکې فیصله هم د ولس کمایو کې هم د خلکو زړونه په لاس راوړي او هم دا مسله فیصله دا د چپا چپی او د لوبینه په رسمي توګه یو دم تسي دا به بهتره وي. نو زیات د کله چې دوی یو شی منه کوي بیا په چالش کې کرا وسل چې خامخه دا دوباره تاوان کوي. یعنی زما په نظر دا شی باید ونسی چې دوباره تصمیم هغه چې یو یو خلاصوي د دغه پیسې کې بیا تجدید نظر وشي. زما په نظر استقبال پکار ده حتی په خبري لحاظ حتی ولس ته هم تشویق باید وکړو چې دوی له طالب سره کینی خبره وکړي دا دی ولس تک را تک له مشرانو سره دا به تر ټولو ښه تاثیر ولري. اما د طالب د تصمیم کدوی په دې کې سمیمانه تصمیم ونیسی دی ولس زړونه په پلاس راوړي دا به تر ټولو دا اسانه دی معامله حل کېدل دا تر ټولو بهتره.
ننګ صاحب په ورته وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د امریکا د زده کړو د پراختیا اداره په نظر کې لري چې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې زده کوونکو ته د انلاین د زده کړو زمینه برابره کړي. آیا د دغه طرحې پلي کېدو امکانات تاسو اوس مهال د افغانستان په لور پرتو سیمو کې وینئ؟
د موږ د مخبل تجربه چې څومره ده د موږ د معرف هغه ثقل او فشار هغه عددي عدد په اصطلاح چې چیرته ډیر شاګرد ده هغه په لویو خارونو کې ده په اطراف کې ډیر نه ده. اما اوس خدمات دواړه مهیا کېدای یعنی تاسو آنلاین او آفلاین دا دواړه خدمات چې غیر حضوري دي یعنی که حضوري اول خو حضوري بهتره ده تر ټولو لوی او بهترین انتخاب ده چې حضوري مکتب وي.
یو بل پښتنه به موږ هم دنګ صاحب تاسو د پوهنې د وزارت مرستيال پاتې شوی وي. طالبان تل دا یادونه کوي چې په افغانستان کې په زیاتره سیمو کې کلتوریستین زیدي او په دې وجه باندې خوانزي تړلې پاتې دي. تاسو فکر کوئ چې د غستونز تر څومره بریده جدیده او ولې په خا دغه موضوع نه مطرح کیدله؟
زه خو پښتنه چنده ډیر پړل شوی موضوع نه ده د طالبانو په دې خبره دي تفسیری گنجائش جک نه ده چې دوی توضیح کړي نه ده چې ترخم کلتوري ستونزه چې په هغه باندې سړی بحث وکړي. د کلتور بحث ډیر لوی بحث ډیر وګد بحث اما موږ د جلکیو لباس مشکل نه لري اسلامي میتود سره برابر ده په نصاب کې مشکلات نشته په کلو کې معلم مسلمان کلی مسلمان سیمه مسلمان خلک یو بل سره بلد معلم د عامه کلی مکتب په امغه کلی کې نو څه کلتوري مسله بل لباس په امغه سی لباس د لکه دی کلی یعنی په کلو په اطراف کې او د موږ دی کلی په رنگ باندې هغه تعلیم پر مخ کې نو زما په نظر ډیر به مشکل نه وي.
د پوهنې وزارت په خنۍ مرستيال آصف ننګو چې د پکتیا مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالۍ کې د خونځي او د بیا پرنيستلو په اړه مخسر خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر ل آزادۍ رادیو.
اوس په افغانستان ختیځ کونړ ته ورشو. په کونړ کې د دوه شپو وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر 300 ته ورسید او همدارازي د زیانمنو شوو کورونو شمیر هم لوړ شوی دی. په تیر زلزلې کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې 13 کسان ټپیان شوي وو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیر 300 ته او د ویجاړو شو کورونو تعداد 100 ته رسیدلې ده. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وی زلزلې ځپلې به سرپناه شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزلې ټکانو ټول ورځ جریان درلود، شپږ کسان شهیدان، د سلو شاوخه کورونه په بیخي د منځ لاړ، د چې په سویل تنګي کې د غرنۍ وتی غره خوې شوې و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول او متاسفانه چې د زمونږ د پلان مامام پکې وفات شوې دي او زمونږ د دولتي او غیر دولتي مؤسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجل مرستې د خلکو ته ورسي.
په کونړ کې چارواکي بیوی د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې وښتو تنو ته مرګ جو بلاړول دي او په لسګونه کورونه یې له وسیدو وستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکونکي احسان الله ازادي رادیو سره نوی راټول کړي معلومات داسې شریک کړل.
او تر دې وخته پورې موږ مغه شپږ نفر شهیدان لرو او مینو تعداد یو سل وړ شوی دی، 13 نفر دي او په لسګونو کورونه زیانمن شوي دي، د وسیدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د ترڅنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د زلس کورونو د زیان او د دوه زخمیانو خبر لرو او یو کور په نارنګ کې د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوه دی. په چا په دره کې موږ د دوه کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله زپلی په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې باغ اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دي چې هغه غیر دولتي مؤسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغه پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره وخت شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکز د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لورته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه ښودل شوې چې په نتیجه کې شپېته تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرخې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن هند له سریلانکا سره سیالي کوي او ټاکل شوې ده چې سبا افغانستان له پاکستان سره مسابقه وکړي. همدغه مهال احمد شیبر په سټوډیو کې را سره دی د کرکټ لوبې څاري. شیبر صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې دا وایي چې نننۍ لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده.
مننه فریده جانې، دا لوبه د هند لپاره ډیره مهمه ده. اول به صدا خبره وکم، ځکه چې د دې جام په دوهم پړاو کې چې افغانستان، هند، پاکستان او سریلانکا پاتې دي، هند خپل لومړی لوبه له پاکستان بایللې ده او سریلانکا له افغانستان ګټلې ده. که هند نن بریالی نشي له دې جام ممکن اوټ شي، نو د هند لپاره دا لوبه ډیره مهمه ده او که سریلانکا دا لوبه بایلي د اوټ کېدو خطر زیاتی شي. د افغانستان لپاره د نننې لوبې اهمیت هغه وخت روښانه کیږي چې افغانستان سبانی لوبه وګټي.
نو سبا له پاکستان سره د افغانستان لوبه څنګه راځوي؟
له پاکستان سره د افغانستان لوبه چې په دوبۍ کې ده، البته نننې لوبه هم په دوبۍ کې ده، د دوړو یو دوله لپاره مهمه ده. که افغانستان دا لوبه وګټي او پاکستان شکست وکړي په دې آسیایي جام کې به دا چانس حتی زیات شي چې تر پایلوبې ورسي، او که پاکستان دا لوبه وګټي له افغانستانه نو تقریبا د پایلوبې چانس به حتمی شي، ځکه چې پاکستان خپل لومړی لوبه له هند ګټلې.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب چې په متحده عرب اماراتو کې مو د کرکټ د آسیا جام لوبه په اړه باندې چې نن هند له سریلانکا سره لوبه لري معلومات راکړه. کور مو ده
خبرونو ور اخوا
د طالبانو د عدلي وزارت مرستيال عبدالكريم حيدر د یک شنبه پورز د وګي په څوار لسمه په کابل کې دیوي خبري غونډه پر مهال دیو خبريال د پښتنې ته چې آیا په افغانستان کې اساسي قانون ترتیاشته کنه، په جواب کې ویل چې اساسي قوانين ته کفر هیوادونه د خپل چارو لپاره اړتیا لري، ځکه د پوینا هغوی الهي نظامونه لري. خغلی حيدر ویل چې په اسلامي نړۍ کې اچاره د قران کریم او د پیغمبر د سنت په اساس پر مخ بيول کیږي. په 13 مری میاشت که د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت لمخې وکړي او د بشر په لاس جوړ شوو قوانین دي نعملي کوي. احمد تکل د حقوقي او شرعي چارو له شلونکي او لیکوال سعدالدین سعدي سره پر دې موضوع خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا اسلامي هیوادونه پر اختیار اساسي قوانین ته اړتیا نه لري؟
د اسلام اساسی قانون قران کریم دی، عمده علما په دې باندې معتقدي، اما د قران کریم د شپارسو تقسیماتو په داخل د قران کریم کې چې د مفاهیمو په ارتباط باندې راغلي دي، د هغه نه برداشت او مدون شکل باندې شریع الله جوړول دا هغه شی دی چې کاملا د اسلام د اصول سره برابر دی او په اسلامي ټولنه کې قوانين مطمئنن د اسلامي ارزښتونو سره سم تدوینيږي، چې د ادمي تدوین په صورت کې ډیر ځلي سوء استفاده کیږي یا یو سلسله نور بشري ټولنه لاسته راوړنې چې دا هغه پر بنیاد باندې باید د قوانینو مور هغه عمومي چوکاټ روښانه وي او د هغه په چوکاټ کې بیا نور قوانين مدون کیږي. په اسلامي ټولنو کې په تمام اسلامي ټولنو کې دا اصل منل شوې ده او دا هم منطق لري او هم اسلامي کار دی.
نو سید صاحب، هغه هیوادونه چې رسمي اساسي قوانين نه لري د کورنۍ او نړیوال مشروعیت مسله څنګه حل کوي؟
د بشري ټولنو په تمام جوامعو کې یا اساسي قانون په شکل د مدون وجود لري او یا هم نور قوانين دي چې د اساسي قانون په سطح کې دي، لکه د انګلستان او پاغه باندې اجراءات کیږي، هغه عمومي چوکاټونه دي او دغه چوکاټونو په چوکاټ کې نور قوانين د مختلفو عرصو کې تدوینيږي او په ټولنه کې امور پروخانه ډول باندې تنظیمي.
طالبان وایي چې د دوی قانون اسلامي شريعت دی. پښتنه دا چې آیا په اوسنۍ مدرن نړۍ کې اسلامي شريعت کولای شي چې د یو هیواد په ټولو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي اړخونو او برخو کې وضاحت او صراحت او د تطبیق امکان ولري؟
اسلام قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمام عرصو کې یا مستقیم او یا غیر مستقیم هدایات لري. د همسایه حق، د باغداري حق، د وبو حق، د حیوانات حق. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، لنفسک علیک حق، لیدک علیک حق، دستا لاستا باندې حق لري. تمام مواردو کې قوانین او مقررات په عام شکل باندې راغلي دي، اما عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریع الله په نامه باندې کوم شی وجود نه لري. دا باید په عملی شکل باندې مدون شي. د اسلام په شریعت کې شارع قانون گذار الله تعالی دی. د هغه نبرداشت په اسلامي ټولنو کې پارلمانونه د بنیادی ارزښونو نه د برداشت وظیفه لري، اما په هغه مواردو کې چې ترافیک د څنګه کار وکي، معدن د څنګه استخراج وشي، طیاره د څنګه پرواز وکي، دا د بشري ټولنې وختنی دي چې د انالوګي یا قیاس، یعنی څلورم منبع د اسلامي منابعو پر بنیاد باندې عمل کیږي. په هغه مواردو کې چې شر روخانه ده، په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې تیار و او تیاری نه استفاده نه شوی وسم باید استفاده ونشي. اما که چیرته هغه وخت کې په اوختل او نووس په تیارزي دا به تنظیم شي، دا د اسلام سره په تضاد کې نه دی قرار. منګه په اسلامي اصول باندې هو عمل کوو، د یو مسلمان د پاره دا په کار دی، اما د دې تدوین په کار دی، او دا تدوین مرجع ته ضرورت لري چې هغه قانون گزار مرجع اوسي.
او سید صاحب روسي پختنه دا چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو او دولتونو پخوانی اساسي قوانین له اسلامي شريعت سره په ټکر کې ترتیب شوي وو.
افغانستان کې د اسلام د اصول سره سم قوانين تنظیم شوي، دلته وهلته د ثور د کودتا په نتیجه کې یو سلسله سره وشنه په استلا قوانين چې تر یو هدا پورې او دولو د اسلام درس شونه نه ما کار ورنک. زمنګ ټولنه حاکمیتونه د ټولنې د ارزښونو سره سم قواعد او قوانين جوړي، اما دا باید مدون شي. دا هغه شی دی چې طالب په باندې متاسفانه تر اوسه پورې په باندې سر نه خلاصي. نو په تیرو ټولنو کې هم په مجموع کې د اسلامي شریعت سره خصوصا د جمهوریت د قانون هیڅ قاعده او قانون به د تیر جمهوریت په قوانینو کې پیدا نه کی چې هغه د اسلام مخالفي. اما دا چې ترافیک څنګه لاړ شي، تیارت څنګه لاړ شي، مادن څنګه استقرار شي، د دې لپاره مقررات څه دي، دا د بشري ټولنې کار دی چې مطمئنند اسلامي عام اصول او د ساتیرو په چوکاټ کې باید دا په چوکاټ کې کار وشي.
د حقوقي او شرعي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د عدلي وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر خبرو پاره شي، د شنبه پورې د یو خبريال د پښتني په جواب کې ویلو چې هغه د انسان په لاس جوړ شوو قوانینو ته ضرورت نه لري، او د هغه څه دي چې یوازې کفري ټولنې ورته ضرورت لري، ځکه اوس مال په افغانستان کې الهي قوانین شته.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کګلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې خبري مجلې راپورونه همدلته پات رسیدي. تاسو کولی شئ چې د دې راپورونو دری برخه هم ووري، خو سرزو تاسو لندو پیغامونه ته
زنه احمد لال ولسمند هلمند ویرات نفداد ولسوالی خبر کوم از موږ منطقه کې خود هغه مخابراتي شبکې انټرنټ نشي د ډیر کمزوري دي، زموږ مساری په لن ناقص دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي چې دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډیر په دې تشويش کې چولې چې دا ولادت موږ نه ناقص مطلب کیږي، مګر आवाज نه چاته نه رسیږي. ملګر چې موږ نرخونه نو سره برابر چې ورور د یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 500 کې یو په 500 کې یو په 200 کې یو ورور د شهروالي چې د مقامات موږ आवाज ورسېږي چې دا دې دغه یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 هم دغه کیسه د یو نیم سل هم دغه کیسه دار سره پوجي خپل کار پوجي بار رقم چې کوي حکومت ځغ نه کوي ورور شهروالي و دې کار ته فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي ورور د موږ کوي دا پتنګ راوستلی وخت تعالی دې چې موږ
زم لا شادید هلمند خبر کوم ما دا پیغام بیت پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا موږ خطر برابر کی او سړکان مو ډیر سر خراب دي.
سلامونه درنوي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ بوي. غواړم دا پیغام در سره شریک کوم چې کوم مسولین چې خبري کوي وای اعلامي ور کوي چې موږ تیر نظامي نو تیر کارکونکو د تیر دولت راغښت دی او خپل وظایف کې مې دي دا کامل اندروغ ده، دا کامل اند دی حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یي بستونه ترقزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه له توجه کوي د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خبرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00420 یولس څلور ویشت دوه سوه یو.